پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې. طالبان نن په ناروې کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو.
د طالبانو حکومت وایي د وروستیو طبي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي.
50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوې دي.
لبلې خوا د نړیوالو مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ له کبله شکایتونه کیږي.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخست.
په نړیوالو مسایلو کې متحد ایالتونو په اوکراین کې د خپلو ډیپلوماتانو کورنیو ته ویلي دي چې له دې هېواده ووځي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر کړی. پوره خبرونه نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروې د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي له ځانګړي استادي تاموي سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري ویلي خورا حساس وخت دی، څو د سخت بشري حالات او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي د خلکو اختطافګر سي و. نو ورسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په همدغه ویډیو پیغام کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خپل ټویټر خبره کړې، په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې ښویېدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درانه واوره اوري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل دغه لار د 150 ساعتونو لپاره تړل کېدو وروسته د سورلیو د موټرو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وې. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 230 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 190 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدی 500 زواله. په بالینګ کې مجیب الرحمن څلور وکټې واخیستې. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابې خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو، په ځانګړي ډول د بیلتون پالۍ سیمې نګورنو قرباغ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال، د 2020 کال هغه جګړه چې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع اخلو. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوی او د لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړی توپ له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمې آزادول دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له خپلو متحدینو سره په دې لټه کې دی چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي دوام ورکړي. لبلې خو پرون په اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی او د بشري حقوقو د ځینو فعالانو ترمنځ لیدنې ورسته، رینا اميري په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دوی مورز ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا اميري د ناروی غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی اميري په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا خبرې د باندې دروازو تر شاو شوې، خو منصبانګ او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنیزې شوې. د اوسلو د درې ورځې غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چینن او سبا پر طالب پلاوی له لوی دوزی ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی بنن سره وګوري. د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال بلال کریمی وایي لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه عمومي همدغه د اجنډا اساسي ټکي.
خود افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټوماس ویسټ لټویټونو ښکاری شي د دواړو خو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. خغلی ویسټ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي دوی له خپلو متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. خو پښتنه دلته راولاړیږي چې د طالبانو پلاوی به د ټول ګډون افغانستان چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدلې بنسټ دی غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسف زی وایي طالبان خپل پالیسۍ او لدی ویلي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنی نه مني.
کدی امریکای یا د نوري نړیوال ټولنې غوښتنې و مني نو دا غوښتنو لیست په بیا ډیر لوړ شي او ډیر پورته به ولاړ شي. دا به د ټول شمول حکومت او د میرمنو د حقوقو نه به شروع شي او بیا به په ډیر وړو وړو مسایلو باندې هم طالبانو سره د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو جنجالونه وي. نو له دې امله طالبان وایي چې کومګه دا پروسه پیل کوو نو دا د یو جنجالونو پیل ده.
په ناروې کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکنی جمهوري نظام سره هم یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو دولتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کوي. نن په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي پر دې خبرې کوي چې د ناروې غونډه به څه نتایج ولري او د افغانستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران سره به څومره مرسته وکړای شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د طبيعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د ورستیو ورختونو او نورو طبيعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي. د دې وزارت مرستيال ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي. د بلې خوا د طبيعي پیښو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د مرستې په برخه کې د نه شفافیت له کبله شکایت کوي او وایي تر اوسه دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې.
پنځه پنځوس کلن قمرالدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستۍ ورختون سخت زیان رسولی. دی وایي په وروستۍ واوره کې د کور چت را غورځېدلی او اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تیروي. قمرالدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبيب یو سره د مبارزي وزارت به پټول افغانستان کې د طبيب قربانيانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړ پر همکاري د ورستیو طبيب قربانيانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستيال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50000 افغاني د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپیتا 15000 افغانۍ او هر ویجاړ شوی کورته 10000 افغانۍ ورکړل شوې دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15000 شخصیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستي پیښو کې گیر پاتې او د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټر هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستي یو طبي پیښو د جدې میاشتې له 14 نیټې را پدې خو 240 کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي او دغه شان شاوخوا 204 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستي ورختونو په ځانګړي ډول وورې له عمله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوې دي.
و موریدل چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د ورستۍ ورختونو او طبي پیښو قربانیانو ته مرستې رسیدلې دي. یو شمیر مدني فعالان وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو بل راپور هم لرو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او کاغذ لې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شه په مکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونه د طالبانو له حکومت غوړي چې د افغان سوداګرو بانکي ستونزې حل کړي د افغانستان سوداګری او پنګونې خونی له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې خونې مرستیال محمد یونس مهمان او ګڼو سوداګرو یاد غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړي په خبرپاڼه کې د ښاغلي مهمان لوخلي ویل شوی چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي توګه سوداګري نشي کولای د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره ژمنه کړې چې هڅه به وکړي تر څو ډیر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې ورحل کړي پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت راهیسا په ټول افغانستان کې د بانکونو فعالیت له ستونزو سره مخ شوی او د ستونزې د عامو افغانانو ترڅنګ سوداګر او پانګوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي د بشري مرستو په دوام 2.5 میلیونه ډالر نقدې پیسې افغانستان ته انتقال شوه د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون دوشنبه 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ارمنو افغانانو سره د مرستې لامل کیږي له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدو پیسو د مرستې 15مه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را په دې خوا هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي که څه هم چې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 60 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي خو په تېرو دوو اونۍ کې یادې نقدې پیسې افغانستان ته نوې سپارل شوې او دا دی دا ځل 2.5 میلیونه یو ځای سپارل شوې او په افغانستان بانک نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 40 پوله یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ او 20 پوله زر هندۍ کلدار 103 افغانۍ زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف نه د وتلو امر کړی متحد ایالات وایي چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراینه پر وتلو غور وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي چې په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین نه ووزي یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په وینا له اوکراینه د امریکا پر د ملاتړ پر تعهد کوم ناوړه اغیز نه کوي د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی دا نه دی ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو تنو ته رسیږي وروسته له دې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 1,20,000 شاوخوا پوځیان ځای پر ځای کړل لویدیځو چارواکو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ پر لور روان دی
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او راپورونو ته دوام ورکو د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه کسانو د هونځیو او د سیمه په یو شمیر سیمو کې د پلونو د ترمیم د غوښتنې سره لاریون وکړ دوی ویل چې پولی سیلابونو وړی او د لیسې ودانۍ د جګړو له کبله ویجاړه شوې ده او اوس دوی دې ته اړتیا لري چې دا ورغول شي د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې
دا د ناړۍ ولسوالۍ اړوند ساو او د نورو سیمو
د سلګونو لارین کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوی پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وای پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیرغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پریوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړی سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متر اوږدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متر سیلاب سیند ته غورځولې او یوازې 40 متر پاتې دي. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کولو او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځیو ته راتلل.
دغه پل 25 متر اوږدوالي لري، دغه پل 240 متر دا ولیدل طبیعي سیلابونو د وجې نه، توفانونو د وجې نه، دا یو پایو ګرځېدلی ده او یو پای چې په شتون لري اوس روغه ده، دا 40 متر ده. د حکومت زموږ دا خواهش ده چې دغه پل زموږ دپاره جوړ کړي تر څو زموږ ولسونه زموږ دغه 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېخې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي و، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلی و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېر شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کی او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلې سیمې د یو اساسي پلا او همداراز د جګړو په ترڅ کې د دې سیمې د لیسې د نړېدلې ودانۍ د رغونې غوښتنه کړې او په دې مقصد یې لاریون کړی و. دا راپور مو اورېده. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی پرون یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړې کورنۍ په ځانګړي ډول د کابل په لویدیځ کې میشت خلک او د هیواد مرکزي سیمې له دې مرستو بې برخې دي. د طالبانو حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د مرستو د شفاف ویش لپاره یوه کمیټه جوړوي.
یو شمیر مدنی فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدنی فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغه مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتګ سره بشری مرستو کوم درته دی دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمندې مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي، او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د زینو نور سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي رادیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوی مرستي تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه عدالته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل پوغ وکیلانو کې دی. هغه د گذار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان د مرسی خپل خپلوانو ته ویشي. د مرسی خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي. خلک لوګي سره مخ دي. خلک لوګي مري او حق حق درته نه رسیږي.
ګرسنګي مېمره
و موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو خو زموږ پښتنو د ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي و چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 43
شمېره یو ځل بیا ووري.
00 20 22 11 23 23. زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړک نیولې ده. زما یو بېم تاسو مې شات مې نه ورکی ده. خدای نه دی ریزه یو پښان پرې ده. یا دونه نرم بچان نرم دوډی را سوړی کند شوزه یم ولې د خدای وګری د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسې نه راکې څنګه پیان لاړه مسکر دا له وطن طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي. موږ مسلمانان خو یا به دې څنګه سره کول مرمیان او شام په کومش کې مشته لې ګمان په کومش کې مشته لې خدای غدې ګډان کو چا ګډان کو.
ز بخ محمد غزنی ولایت اندل ول سوالی د برندو هرو کلا خبرې کوم د مرستو مبارک. دا کومې مرستې شرازی د عدالت د کلو په حساب باندې په کلی کې چې څوک یې په ورن کې یاره شپتور مګ یو یو هستنه هیڅ ځای په خلکو ته لاس نه ورځي. ما دا پیغام به شوارې دوسی او بیا کوم خلک چې په کلی کې دا شي خلک دی هغه د زمو په نامو باندې را پښوې ضرورت هم ورکلرم او شپه خو کې یو خپل په ور کوي غریب خلک دی نه چپېلې دې چې بیا باندې ما چې دې دغه باندې زغور وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه را مازر شوی ما سمرخیل ګوجران ولر سره پړه کې پروت یم. په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی ما نه په مخکینی دولت کې موږ هڅه هي هاتي وکړه رژیم کلی دي نثار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې موږ دغه چا وکړه نه په دې وسته دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تند او سخت حالات سره مخامخ یو.
زه ته خوش خبرې کوم. عرض می داد چې اول خدای زاده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازمه پیغام حتما د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري. زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سلپ سلوک واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مشران مشران خلک شته دي. ولې په افغانستان کې دا شی ظلم کوي په کونړ کې پابل اوري اتک صاحب شلو غیر حق وشتر شو ولې څشه د عمر فاروق او دلته هو عدالت هم څخه ځي سلوري وه څو نور عدالتونه هم څخه په ورځ قیامت به تاسو الله رب العزت ته څه جواب ووي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې زه احمد تکل به هم در سره يم د 25 دقیقې اونیز بس کې به په دې خبرونه کې به کوربایم خووس 12 بجې او 13 دقیقې دی په مکړې د خبرونو لنډیسته چې صفی الله ستنګزای اوروي.
نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویم ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي په اوسلو کې دا له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. هر کال ژمی پر مال پر سالنګ درانه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دی ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي په خپل خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې دغه خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرګزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
ته
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلست. په ناروې کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. له دې غونډې څخه د بیلابیلو ګډونوالو توقعات جلا دي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلی له خپل متحدینو سره لټه کوي چې د یو باثباته او ټولګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی ویست ویلی د ناروې د دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللې دي. نوموړی زیاتوي چې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباده ټولنو او د اقتصاد د ملاتیر جوړوي. وست او همکارانه له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي دي چې د طالبانو له پلاوي سره د مختلفو اړخونو په غونډه کې دوی هم ګډون وکړي. وست بیګا په خپلو ټویټونو کې ویلي دی ته په پام سره چې موږ له متحدینو همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې یو له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوو. پر امریکا سربیره ځینو اروپایي ډیپلوماتانو او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب د ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د خوشي کېدو له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو پر خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې
د یک شنبه د ناستې په اړه وویل، دا ناسته چې د افغانانو ترمنځ مشورتي ناسته او د نظر تبادله وو، پکې د هیواد پر روانو حالاتو بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه وسنجول شول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وشو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، دا غونډه نن هم دوام کوي. په نننی 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې غور کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي او د هیواد د روان سیاسي او اقتصادي بحران د حل په برخه کې به څه مرسته وکړی شي. د دې خبرونې میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی او د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میرمن کړوخیل سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي، خو اوس چې ښاغلی کریمی صاحب را سره دی، بلال کریمی د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند، له دوی سره خبرې پیلوو. کریمی صاحب، ډیره مننه چې د خبرونې ته مو زمونږ بلنه ومنله. ما په سریزه کې د ستاسو د همکارانو د ویناو او توقعاتو یادونه وکړه، که په خپلو الفاظو لنډ راته ووایي چې تاسو او ستاسو حکومت له دې غونډې نه، مخصوصا له نننۍ غونډې نه، څه توقع لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقې څخه ټول هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی مننه کوم چې موږ ته فرصت راکوي. بلې، د اسلامي امارت پلاوی په ډیپلوماټیک عرصه کې ډیر ګړندي ګامونه له نړیوالو سره د تعاملاتو د رامنځته کولو په برخه کې پورته کړي دي. له دې ځل د ناروې هیواد ته تللی چې هلته د امریکایي پلاوی سره همدارنګ د اروپایي اتحادیې له نمایندګانو سره ناستی او مجالس لري. زموږ هیله دا دي چې هغه لومړیتوبونه چې د افغانانو دي د اسلامي امارت غوښتنې دي، هغوی ته رسیدګي وسي او پرمختګ پکې رامنځته شي. د اسلامي امارت لومړیتوبونه لکه څنګه چې بار بار موږ یادونه کړې ده، د کنګل شویو پیسو خوشي کېدل دي، د تور لیستونو حذف کول دي، همدارنګه په ډیپلوماټیک برخه کې، په اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانانو سره مخې ته راتلل دي. دا هغه موضوعات چې موږ یو مرحله ته رسولای شي چې افغانستان په نړۍ کې له نورو هیوادونو سره مخته تګ ته لیواله کولای شي.
مننه کریمی صاحب. د افغانستان د حکومت، د نوي حکومت رسمیت پیژندنه د ستاسو لپاره په لومړیتوب کې دي؟ یعنی په مشخص ډول له تعامل نه هاخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه تاسو ته مطرح کوي؟
دا د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د افغانستان د اوسني حکومت مسلم حق جوړي چې د نړیوالو اصول او نورمونو په رڼا کې باید په رسمیت وپیژندل شي. ځکه هغه شروط او ظروف چې د یو مشروع نظام د رسمیت پیژندلو لپاره اړین دي، د اوس لپاره اسلامي امارت تر قیادت لاندې د نظام تکمیل کړي دي. تاسو په جریان کې چې اسلامي امارت د افغانستان پر مشخصه جغرافیه چې پر ټول هیواد پر نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري، همدارنګه امنیت پکې تامین کړي، او لدې څخه علاوه بیا یو پاسخګو نظام تشکیل کړي چې ټول ادارات فعال دي او خدمات عرضه کوي. او لدې سره په څنګ کې تر ټولو مهم او حیاتي موضوع دا دی چې اسلامي امارت نړیوالو ته ګاونډي هیوادونو تر ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې افغانستان څخه هیڅ چاته کوم ګواښ او تهدید متوجه نه ده. دا هغه څه دي چې اسلامي امارت په خپل جانب کې خپل وظیفه په بشپړ ډول او په ډیر ښه ډول باندې تکمیل کړي ده. اوس وظیفه د ریوالو ته مورګرځي چې باید د اسلامي امارات سره ښه تعامل تر وړاندې شي، او د رسمیت پیژندلو په برخه کې همدارنګه په نورو ټولو برخو کې مختتګ راوځي شي.
کریم صاحب، زه غواړم تاسو سره ورسته د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه چې تاسو ویل چې امنیت راوستي، تاسو پر ټول هیواد پر قلمرو واکمن یاست، چې په دې باب غواړم چې نور باسم در سره وکم. خو اوس زمونږ میلمنه شینکی کړوخیل په مستقیمه اړیکه را سره ده او د خبرونې سره یو ځای شوې ده. میرمن کړوخیل، ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته بلنه مو منله. له نورو باسونو مخکې لومړی دا ووایي چې د اوسلو په غونډه کې یو شمیر میرمنو د ښځو په استازیتوب، د افغان ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. ستاسو په نظر دغه میرمنې چې په اوسلو کې ناستې دي له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان میرمنو استازولي کولای شي؟
سلامونه باید وایم چې کانفرنس هول کانفرنس مال پر یو مهم نشستو ځکه چې لمړی ځل افغانان له طالبان سره د میز دوه ناستې په د افغانستان په مسله باندې خبرې کې دا مهمه ده چې افغانان بلاخره دغه فرهنګ زده کړي چې خپل تفاوتونه یا اختلافات نظر څنګه وکړی شي د خبرو اترو لار نه مطرح کړي واوري او هغه ته د رای حل لار ولټوي. دا یو ښه اقدام دی. راځو په دې کې چې میرمن دلته ناستې نمایندګي کوي که نه معلومدار هیڅ وخت د هیات د ټولو قابل د تایید هم نه وي یا مثلا ځینې نیمګړتیاوې همیشه په موجودې وي دا په دې معنا نه سي هغوی نشي کولی چې پیام ورسوي یا په مسایل نشي کولی مطرح کړي. بلکل مسائل مطرح کړي دي او کولی شي او زه فکر کوم چې هر افغان دې حق لري چې په هغه مسایل چې دوی ورته ځورېږي یا دوی په نظر باندې مهم دي په هغه باندې خبرې وکړي او کښېني که هغه د هر قوم نه وي او ژبې نه وي او له دواړه جنسونو نه وي دا مهمه ده. نو زه فکر کوم چې نمایندګي کول او نه کول به دلته مطرح وي نه وي دلته د مسایلو یا په هغه محتوا باندې چې خبرې کېږي دا ډېر مهمه ده.
ډېره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا هم ده چې څه چې ستاسو په ذهن او په فکر کې دي یا یې غواړئ د افغانستان له اوسنیو واکمنو نه فکر کوئ چې هغه به دا میرمنې هلته مطرح کړي؟ اول دا ووایي چې تاسو څه غواړئ او آیا دا چې څه چې تاسو غواړئ دې میرمنو هلته له طالبانو سره مطرح کړي دي؟
د دې مجه مجلس هغه پوره تفصیل لاتروسه ممکن نه درشه یا ټول ولس لپاره نه ده پرمله شوی. اما مهمه خبره هم دا ده چې طالبان سره د ولس غوښتنه باید مطرح شي. لومړی هم دا ده چې ولې افغان میرمنې په مجموع کې نشي کولی چې د لوړو زده کړو دپاره مطمئن سی یا علی اداراتو دی په مخ باندې بندي او یا لیسو ته تللی نشي. تاسو وګورئ تقریبا تنه په د جنوبي ولایتو په دغو کې چې تقریبا په خو یو نیم میلیون نجونه تللی مکاتبو ته هغه نجونه دغه فرصت اخیستل شوی ده. ان دا یو ډیره مهمه د خبره ده د دې بنیادی حق ده او دا حق فلن تر اخر شوی ده. زما په نظر باندې همداسې مجالس مهمه ده چې افغان میرمنې وکړي شي چې د درس او د غوښتنه مطمئنه مطرح شوی ده. دوم د کار مسله ده په هغه کې نه تنها چې د دې حق ده بلکې نن سبا زیات میرمنې د کور سرپرستی دي. یو وطن کې چې درې څلوېښت کاله جنگ تیر شوی نن هغه میرمنې چې د کور سرپرستی کوینن هغه په کور باندې ناست دي او خبر لخرې دی راتلونکي څنګه کیږي.
بله بله.
نو دا هغه مسائل دي او نور هغه مدني ازاديان یا ازادي د بیان دا ټول هغه مسائل دي چې افغان میرمنې مطرح کوي. امیدواره ما چې طالبان هم په پوره اطمینان او په سلاسي نه دا مسائل واوري او د غو لپاره باید مشترکه نړۍ حل پیدا کړي او زمينه برابر شي. ځکه چې د ورور ته زغم دا خبره وکړه چې د افغانستان د رسمي پیژندل لپاره مهمه ده چې افغان ولس باید اول د دوست څخه حمایت وکړي او د غوی رضایت باید حاصل کړي.
مننه کریمی صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو ټول شرایط پوره کړی دي. میرمن کډوخیل وایي چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو باید خلکو ته مراجعه وکړي، یعنی خپل مشروعیت لمړی له خلکو واخلي. د نړیوالې ټولنې او د افغانانو اندېښنې هم همدا دي چې په افغانستان تر اوسه پورې یو منظم قضایي سیستم نه لري، اساسي قانون نه لري، د دولت ارکان نه دي معلوم. چې دا د رسمیت پیژندنې لپاره په نړیواله کچه د هم مهم ارکان دي، یوازې امنیت نه دی او بلاخره د ښځو د حقونو مسله هم ده. افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله دنیا کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې، چې ښځې په دغه وضعیت کې ژوند کوي. نجونې مکتب ته نه ځي او ښځې د کار اجازه نه لري. د ناروې په غونډه کې د طالبانو لخوا په دغه برخه کې د یوه بدلون یا انعطاف امکان شته؟
په منن سره د مکروخلی صاحب نظر ته په اعتراف سره ولیو شی باید هیر نه کوسی. افغان ولس مطلق اکثریت د اسلامي امارات حمایت لري او تاسو په یوه سي د کلسي د تیری ادارې څخه د اشغال چتر پورته سو په لس ورځو په دننه کې
اسلامي امارات خپل ولس په پراخ حمایت باندې ټول هیواد خپل کنټرول لاندې راوست. دا ساده خبره نه و، دا یوازې پولیسي حمایت باندې کېدلای شي. نو اسلامي امارات د خپل ولس او د خپل ملت لمتن څخه راخوځېدلی یو قیادت ده چې په دې اړه موږ هیڅ ستونزه او کومه نگراني و اندېښنه نه لرو.
کریمی صاحب، د خځې د افغانستان د وګړو نیمایي یا لنیمایي زیاته برخه جوړوي.
بله ستاسو خبرې ترازم. ولې یو څه سی باید ډیر زیات په نظر کې ونیول سي، اسلامي امارات شل کاله ست کوم مبارزه وکړه د هیواد د ازادي او په هیواد کې د یو اسلامي نظام د قیام لپاره کړی، او د دې لپاره ډیر پراخ قرباني ورکول سوی ده. د دې شاته ډیر ارمانونه پراته دي، نو اړتیا ده چې باید ارزیابي سي، هر څه وڅېړل سي، په عجله باندې اقدامات ونه سي ترڅو د دې مجاهد ولس د هغه هیلې بیا یو ځل بیا تر خاورو لاندې نسي. نو اسلامي امارات بسنجیده او په احتیاط سره د اسلامي نظام د قیام
لپاره زه هم بکنه غواړم چې مداخله کوم. کریمی صاحب، وبخښئ، د اسلامي امت او د افغانستان د خلکو هغوی چې د اسلامي امارات ملاتړ یې کړی په دومره کلونو کې د امریکا د اشغال پر وړاندې، د هغو غوښتنه همدا وه چې ښځې په کور کینی؟
نه، خو زه تاته راځم، تاسو پوښتنه زه ځوابوم. اسلامي امارات په ټول له هغه حقوق سي د اسلامي اصولو سره په سمون کې وي، او د هیواد ټول اتباعو ته به ورکوي، لکه او دا محفوظ هم دي. هغه که ښځې وي که اطفال دي که د جامع هر قشر ده، دې ته موږ التزام لرو، او اسلامي امارات به حتما رسیدګي ورته کوي. ولې یو څه هغه مسایل دي چې له نړیوالو سره باید مطرح سي. اسلامي امارات د خپل موقف او پالیسي له مخې څخه خپلو ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د ټول نړۍ له هیوادونو سره د یو متوازن سیاست مختبی ول ته آماده ده، او په دې برخه کې هر ډول خبرو ته چمتو ده. د نړیوالو اصول ټول هغه نورمونه اصول سي زموږ ملي ګټې نه تهدیدوي، موږ ورته ژمن یو. ولې یو څه مهم دی، هغه دا دي چې د نړیوالو سره ملګرو ملتونو سره له نورو هیوادونو سره په د مسایلو په خارجي بعد باندې اسلامي امارات خبرې کولای شي. ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپل حل کې او اجازه ورکول سي چې خپل خوښ یو سختار یو نظام رامنځته شي. دا د هر ملت خوښ مسلم حق دی چې باید پرې شودل شي.
په زما سوال کې تکرار کوم تاسو ته ښاغلی کریمی، چې په اوسلو کې به تاسو د نجونو د تعلیم او کار په برخه کې یو څه انعطاف وښیئ؟
موږ افغانانو سره د خپل داخل کې له ټولو هغو مجربو او څو نظر درلودونکو اشخاص او افرادو سره د اسلامي امارت پیژ دا غوی مشورو او تجارب او نظریات او تخلاص ده، او ټول هغه استراتیجیانی کومې نقصی سي په لیدل کېږي استعمال موجود وي، هغه به د خپل ارزښتونو سپرانا کې هغه ترسره کوي او حل کوي. دي ولې ان ملي ټولنې سره له نورو هیوادونو سره خارجي هیوادونو سره د اسلامي امارت مسایل پر وړاندې تمرکز لري، چې هغه د افغانانو حقوق دي او په نړیوالو موازینو کې هغوی ته نه دي یاده سوي، لکه د افغانانو پیسې چې کنګل سوي دي بې له کوم موجه او منطقي دلیل څخه. همدارنګه پر اسلامي امارت باندې تور لیستونه نه دي ختم سوي، په داسې حال کې چې د دوحې د توافقنامې غوښتنه ده، او په دې ډول باندې رسمي ډیپلوماټیک روابط نه دي قائم شوي چې دا د نړۍ د مطرحو هیوادونو دنده جوړیږي چې باید د افغان ملت سره لاس ورکړي. او په عین زمان کې بشري مسایل له سیاسي مسایلو بیل کې، د سیاسي مسایلو لپاره ځان ته مباحث او مجالس ترسره شي، او بشري مسایل پرېښودل شي ترڅو د افغانانو په اقتصادي وضعیت او په نورو نحوالو کې پرمختګ راشي او دغه ستونزې حل شي.
مننه کریمی صاحب. میرمن کاروخیل، زه غواړم تاسو نه بیا وروسته پوښتنه وکم چې دا توضیحات د ښاغلي کریمی څومره ستاسو لپاره د قناعت وړ دي. خو له ښاغلي کریمی نه لومړی پوښتنه کوم. ښاغلی کریمی، تاسو مخکې د امارات مشرانو مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو د حدودو د تعین لپاره یو لویا غونډه د عالمانو د دینی عالمانو یا یو کنفرانس را بلل کیږي، دا کنفرانس څه وخت په پام کې دی؟
بلې، په نظر کې راشي د هیواد د برجسته او جید علماو څخه یو غونډه راوبلل سي ترڅو هغوی ټول هغه مسایل سي شرعي صبغه لري، شرعي رنګ لري، هغوی وڅېړي او داسې یو
څو وړاندې کې و حکومت او مسولینو ته چې بیا خپل پالیسي او قوانین ور باندې عیار کړي. دا په نظر کې راځي دا چې غونډه به د ټول هیواد د برجسته او جید علماو څخه راغوستل کیږي.
څه وخت؟
البته په دې کار روان ده، خو تر اوسه پورې د مشخصه نیټه معلومه نه ده، ولې دا په نظر کې ده.
مننه میرمن کړوخیل. د ښاغلی کریمی وایي چې دلته د ولس ارمانونه او د خلکو چې د طالبانو د مبارزې ملاتړ کوه عامو خلکو، هغو یو لړغښتنې درلودې او دا هغو ته په درناوي دغه تدابیر چې اوس په دې برخه کې دوی نیولې دي یا دغه پالیسۍ چې وضع کړي دي د هغو خلکو ته د هغو مبارزې ته د درناوي په خاطر باندې دوی دا عملي کوي. فکر کوي چې د خلکو غوښتنه همدا وه؟
زه باید ووایم چې دا د افغان ولس غوښتنه نه وه او نه ده. دا یو بنیادی انساني شرعي اسلامي افغاني حق دی وي نجلۍ او مېرمنې دا چې باید تحصیل وکړي، درس ووایي، او د حکومتونو دا مسؤلیت دی، دا یې دنده ده چې باید دغه زمینه ورته بدون د کوم تبعیض، تعصب یا توپیر ټولو اتباعو ته یو شان برابره کړي. هیڅ نوه توجیه نه لري چې د نجونو مکاتب بند شوي دي. دایما ویل چې د مسؤلیت د حکومتونو چې اوس طالبان په قدرت باندې رسیدلي دي، تاسو وګورئ چې تقریبا 14,000 نجونې چې پخوا لیسو ته تللې هغوی ته دروازه تړل شوې ده. پخوانی حکومت چا د چا لور په زور نه ده راویستلې چې راس په زور باندې درس وکړي، لکه څنګه چې ښاغلی نعیم وردګ ویل چې والله پښتانه دي د تعلیم مخالف دي. زه افسوس کوم چې دوی له خپل ولس نه دي خبر، او کله به ویل چې دا مکاتب مکس دي یا مختلط دي، چې موږ په مختلط سیستم په افغانستان کې کله هم نه درلوده چې په لیسو کې نجونو ولکان یو جای درس وایي. زه فکر کوم چې طالبان ته ښایي چې دی ولس غوښتنه طلبای کوي، او دا باید حکومتونه او فعلا د طالبان حکومت دغه زمینه بیرته برابره کړي او دا ښوونځي بدون د کوم بهانه هغه ماتلي څخه باید دا دوباره پرانستل شي. دا د ولس غوښتنه ده او دا د حکومتونو دنده ده. زه فکر کوم چې دا له نشاس یا مجلس یا د شورا راغوښتل پورې ماتلول د خپل ځان سره جفا کوي. دا نه تنها چې د یو حق دی د انسانانو نقص کیږي، بلکې دوی لپاره هم خورا یو قیمت تمامی کې، یعنی بدنامی ورته کېږي چې د سیاوازنی اسلامي ملک ته په دنیا کې چې د تعلیم حق له نجونو څخه اخیسته. فکر کوم طالبان په دې باندې یو چلید نظر وکړي او هر چې عاجله تصمیم ونیسي، نه تنها چې ولس په خوشحالۍ بلکې د دوی لپاره په نیکنامۍ تمامیږي. او دا زما نظر.
میرمن کاروخیل، فکر کوي چې د اوسلو په غونډه کې به طالبان دې ته د فشارونو په نتیجه کې هم له افغانانو سره او هم له نړیوالو سره په خبرو کې د فشارونو د هغو د فشارونو په نتیجه کې دې ته اړ شي چې خوانځي د لیسې او نور د لوړو زده کړو خوانځي ژر تر هغه ټاکلي وخت نه ژر پرانیزي؟
زه فکر کوم چې طالبان څومره چې جنګ زده کړی باید بالاخره سیاست هم زده کړي. د حکومتونو مسؤلیتونه او دندو باندې باید پوره پوه سي. او د افغان میرمنې او نجونې د 50% نه پورته د دې وطن نفوس یا برخه ده، او د دوی غوښتنه ده چې باید درس وایي. زه فکر کوم چې بلکې هر میرمن فکر کوي چې د افغانستان راتلونکی او د افغانستان ثبات او پیشرفت به صرف د معرف د لارې نه به تزمینیږي. نو دا باید احساسي مسؤلیت وکړي. دا یو ښه فرصت دی چې په همدغه نشست کې افغان میرمنو ته غوږ سي، افغان ولس ته غوږ سي، او تر واورې ځکه چې دغه فرصت خلکو ته دوی په کابل کې ورنکه اعتراضات ته غوږ ونه نیو. نو همدغه ښه ده چې بیرونه واوري او بالاخره له خپل مسؤلینو سره په دې مسله باندې بحث وکړي او احساسي مسؤلیت وکړي چې دا د دوی ګټه ده. د ولس رضایت د ولس ملاتړ هر نظام لپاره ډیر اړین او مهمه ده. او په دې کې باید جدي اقدام وکړي.
ډیر زیاته مننه د خبرونه ورسته یو دقیقو کې کریم صاحب غواړو ستاسو ورسته خبرې واورو او همدارز میرمن کډوخیل نه به ورسته خبرې واورو. کلطفن کریم صاحب لمړی تاسو را ته وایست چې فکر کوي چې د اوسلو په غونډه کې بستاسو غوښتنې ومنل شي، البته تمه خو ستاسو، مګر عملا به دا غوښتنې د لوی دي ځوالو لخوا ومنل شي؟ او زمنان هغه ښځې چې ویل کیږي یا تور دی چې په کابل کې بندیانی شوي فعالانې ښځې چې اعتراضونه یې درلودل او د اوسلو په غونډه کې هم ځینو فعالانو د هغو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه، د هغو په اړه هم که لږ رڼا واچوي. دا مو ورستی خبرې دي کې لږ مختصر وکي، موږ به تاسو نه ممنون وسو.
بلې، تر دې لمړی باید زه ووایم چې دا خبره باید اسلامي امارت د هیچا د تعلیم او د پرمختګ او د کار مخه نه دی ولی هر څه باید په یو منظم چوکاټ کې تنظیم شي، تر څو هغه اصول هغه نورمونه سي او نظام لري لاغه سره جامعه عیار وي. دا د هر نظام حق دی چې خپل هیواد کې یو سیستم رامنځته کوي، باید خپل نورمونو او اصول سره سم عیار کړي. تعلیمي سیستم هم د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د نظام حق دی چې باید څنګه چې مناسب او خپل اصول سره مناسب بولي هغه ډول عیار کړي. ولې په دې کې شک نه چې اسلامي امارت به د ټولو خوندې دي که ورونه دي د ټولو د تعلیم حق
د کریم صاحب وخت مو کم دی، کوم خبرې لګ راغونډې کړي وکړي؟
ولې د اصول د مغونډي په اړه باید وایم چې اسلامي امارات هلته په شم قوي موقف باندې تللی ده، استدلال قوي ده، غوښتنې برحق دي، د افغانانو مسلم حقوق هلته غواړي. نو زموږ هیله مندي دا ده چې د منطق او د استدلال له مخې څخه هلته فوقیت موجود ده او رسیدګي به اتمنه انشاءالله ورته کیږي او د ټولو قناعت به محاصلېږي. دا زموږ هیله مندي ده. له کوم
او د هغو فعالانو میرمنو چې ویل کیږي بندیانی دي په امارات کې، د هغو په باب
نو تر اوسه پورې خدا تثبیت شوی نه دی چې غني څوک هلته بندیان شوی دي، ولې زموږ څېړنې روانې دي، تحقیق روان دی، تر څو معلومه شي چې څه زیاله څه قرار څه ده.
ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته کریم صاحب. میرمن کډوخیل، ستاسو ورستۍ خبرې به واورو.
زما خبره هم دا ده چې هغه میرمنې چې لا درک کړي د حکومتونو مسؤلیت ته چې ولس ځواب ورکړي چې ولې گرفتاره کړي، هغه چې عاجله باید هغه خوشي شي، ځکه چې خلک حق اعتراض لري او حکومتونه باید حوصله نه کار واخلي او خلک غوښتنو ته غوږ ونیسي. حذفول کومه رای حل نه ده، د خود په خود باعث دی کیږي چې فاصله زیاته شي او دوباره د نظام یو بل بې ثباتي ته ولاړ شي. مدني اعتراضات خلکو حق دی او خصوصا ښځې حق لري چې خپل د کار او د تحصیل او د سیاسي فعالیتونو اجازه ولري او طالبان باید د دې ممانعت ونه کړي او که گرفتاره کړي او تر څومره چې دا ښځې لا درک دي باید د هغوی پلټنه وکړي او عاجل ولس جواب. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره هم مسؤلیت او ښایي چې په دې کې جدي اقدامات وکړي او خلک مطمئنه شي.
ډیره زیاته مننه شینکی کډوخیل، د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي، همدارز د افغانستان د طالبانو د حکومت لمرستیال ویان بلال کریمینه مننه کوو چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده.